د مازدیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې خبرونه او راپورونه لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د افغانستان د کمیسارۍ لخوا رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات وکړل، خو د ټولو مسایلو پر حل موافقه ونه شوه، نو ځکه د تورخم دروازه د شپږمې ورځې لپاره تړلې پاتې شوه. د تیرې چهارشنبې په ورځ په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا طالبانو له شویو موافقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې غوښتل هلته یوه پوسته جوړه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو سرتیرو یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني پوځیانو ډزې پرې وکړي او بیا یې تورخم لاره وتړله. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، نو میلیونونه افغانان به را روان ژمی د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتو د مشرې سیاو ویلی هغه ویډیو خپره کړې ده چې دا ټینګار پکې کوي چې د افغانستان میلیونونه وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي دي چې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي، څو وکولی شي په افغانستان کې 1.2 میلیون زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د بلوچستان د ایالتي حکومت چارواکي وایي 80 تنه افغانان یې د نشه یي موادو د ساتلو او قاچاق په تور نیولي دي. د دې ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اتسکزي پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا کسان په تیرو دوه ورځو کې په قلای عبدالله او په شین سیمو کې نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې په تیرو 15 کلونو کې په لومړي ځل دومره لوی عملیات شوي دي چې په ترڅ کې 11 کیلو چرس، 92 کیلو افیډین او نور مخدر مواد نیول شوی دی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د پیښور پر ورسک روډ په یو بمی چاودنه کې د سرحدي ملیشه ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. د ژغورنې د ادارې ویاند بلال فیضی نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل په دې چاودنه کې 9 نور سرتیری او 3 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې ټپیان د درملنې لپاره د پیښور سی ایم ایچ روغتون ته رسول شوي دي. د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلې ده. خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه داسې مهال ډیر شوي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بکټي پرون وویل چې ترهګرۍ د اندېښنې تر کچې نه ده زیاته شوې. هغه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل امنیتی ځواکونه د وسلوالو د بیا راپرته کېدو د مخنیوي لپاره بیدار دي. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د روسیې ولادیوستوک ښار ته روان شوی دی. د شمالي کوریا او روسیې رسمي سرچینو تر اوسه دا سفر نه دی تایید کړی، خو د جنوبي کوریا یوې رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د کیم سفر نن پیل شو. ولادیوستوک د روسیې او شمالي کوریا د ګډې پولې په 130 کیلومتره واټن کې پروت دی. په خبر کې راغلی چې کیم جونګ اون دا سفر د ترین په وسیله کوي او ترین یې خوځېدلی دی. بل خوا ویل کېږي چې په ولادیوستوک کې په بېساري ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې لرو. راپورونو کې د تورخم د دروازې د خلاصېدو په اړه د خبرو اترو وروستای حال درکو.
مشکل خو له ډېر وي اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل معلومات موږ 3 او 4 شپې پاتې کېږو. هغه د 3 او 4 شپو خرچه موږ د ځان سره وړو. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو.
دا هغه خلک دي چې د تورخم دواړو خواو ته بند پاتې دي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي حملو 22مه کلیزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په خپلو خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ننګه کړې. په دې اړه په یو بل راپور کې دا موضوع تحلیلو چې د امریکایي ځواکونو لوتلو سره د افغان ښځو حقونه څومره ننګول شوي دي.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، ښځې په کور کې بندې دي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
دا خو امکان نه لري چې خلک به یوارې دلته پیسې ورکوي، یوارې به شروالۍ ته ورکوي. د خلکو خو پوست وباسي، داسې حکومتداري خو که کېږي، خو زه یې کولی شم.
په 15 دقیقې پروګرام کې د سپتمبر د 11مې د کلیزې په اړه تفصیلي بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ مذاکرات وشول، خو پایله یې ور نه کړه. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې پاکستانی لوري تری وخت غوښتی چې د دروازې د پرانیستو لپاره خپل منځي مشورې وکړي. دا شپږمه ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوې او دواړو خواوو ته ایسار مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له پاکستاني لوري سره یې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والي ویان قاضي مولا عادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا تړلې ده او د پرانیستلو په اړه یې تازه معلومات نشته. د ننګرهار د والي دفتر هم په یوه اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي دي چې پاکستاني لوري ترې وخت غوښتی چې د تورخم دروازې د پرانیستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار دغه شان ویلي چې پاکستاني لوري منلی چې هم ډزې لومړی دوی کړي او همې دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په غبرګون کې ادعا کړې چې د تېرې چهار شنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستاني پوځیانو پوستې په نښه کړې دي. په اعلامیه کې ادعا شوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یو پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه شوې وه. په اعلامیه کې همدا شان ویل شوی پاکستان چمتو دی چې د خبرو له لارې دوه اړخیزې مسلې حل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د تورخم دروازې بندول او د دوی په وسلوالو ډزې د ښه ګاونډیتوب خلاف اقدام بللی وو. د یاد وزارت په وینا د تورخم دروازې تړل د دواړو غړو سوداګري زیانمنولی شي او همدا شان یې ادعا کړې وه چې پاکستاني لوری ډېر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو د رسېدو په مهال په نه توجیه کېدونکو پلمو دروازې تړي او د سیمې سوداګري له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تورخم دروازه له اوس سربیره په هغه صورت کې چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول شوې د لنډ مهال لپاره تړل شوې ده. د تورخم دواړو غاړو ته بند پاتې کسان هم وایي که لاره ژر خلاصه نه شي د خلکو ستونزې به لا نورې هم ډېرې شي. نجیب الله او نقیب الله چې خپل ناروغان یې د درملنې په خاطر پاکستان ته بیولي وو او اوس په تورخم کې بند پاتې دي د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکل خو نو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل ال معلومات موږ درې او څلور شپې پاتې کېږو. هغه د درې یا څلور شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس ان موږ بې خرڅه یو، او هلته هم مشکل ډېر وي. دو خواته او خواته دواړو خواو ته مریضان دي، د شوکت خانه مریضان دي. هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاسې بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسېږي.
دویو نفرو ته مې په یو زر اته سوه ډالرو ویزه واخیسته، خو اوس هیله لرو چې دا ستونزه حل شي او خپل وطن ته لاړ شو. راوړې پیسې مې خلاصې شوې وې، بېرته مې له خپلوانو راوغوښتې، هغه هم په خلاصېدو دي. حیران پاتې یو، موږ افغانان هر ځای همداسې دربدره یو.
د تورخم د تړلې دروازې سره بند پاتې مسافر او سوداګر له دواړو لورو د دروازې د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. د تېرې چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته وشوه چې له امله یې د څلور طالبانو د وژل کېدو او یو پاکستاني سرتېري د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. له یادې نښتې وروسته د تورخم دروازه هم وتړل شوه او د دواړو غړو مسافر او سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخته د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنښتې وروسته د تورخم دروازه د یوویشتو ورځو لپاره تړل شوې وه.
و موریدل چې تورخم دروازه د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره تر اوسه هم بند ده او په دې اړه د افغان او پاکستانی چارواکو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. راپور کې مو دا هم واوریدل چې په سیمه کې ګڼ شمېر مسافر د پولې دواړو خواو ته ولاړ دي او دې ته سترګې په لاره دي چې دروازه به کله خلاصیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او نور جزئیات هم ترې پوښتو. شینواری صاحب، داسې کومه امیدواري شته چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت چارواکي به یو ځل بیا خبرې پیل کړي د دې لپاره چې د تورخم دا اړینه دروازه یو ځل بیا د خلکو پر مخ خلاصه شي؟
دا سره چې پرون یعنی د سپتمبر په لسمه نیټه باندې چې کله نه دا کشاله را پیدا شوې ده په تورخم صفر نقطه کې، په لومړي وار د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې کړکیچ باندې سره خبرې اترې وکړې خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. او دا ښکاري چې دوی په دې باندې سره خبرې کړي چې آیا طالبانو چې کومه پوسته باندې کار شروع کړی و او جوړولی دینه به دوی په شاکهږي او که نه. لگا زیات جو زیات دوی په ډاګه نکړل په دې غونډه کې او دومره یې ویل چې دواړو خواو ته دوی هڅې روانې کړي چې دغه تجارتي هلې ځلې هم خلاصې کړي او دغه د تورخم دروازه چې کوم د دام د مسافرو او ناروغانو پر مخ خلاصه کړي. خو نن بیا چې موږ ګورو د سهار نه تر اوسه پورې بله کومه غونډه نه ده شوې او نه څه داسې امکانات شته چې دا دروازه به نن خلاصه شي یا ډېر په نږدې ورځو کې.
مننه. په افغانستان کې مخصوصا هغه د ټرکونو ډرایوران چې میوې او ترکاری په موټرو کې پاتې دي او یو شمېر خراب شوي هم دي او ډېر زیات مالی تاوانونه وروښتي دي، دوی وایي چې د پاکستان حکومت هر کال د میوې په موسم کې کله چې د افغانستان د میوې حاصلات بهر ته د صادراتو لپاره چمتو کیږي دا یا د چمن سرحد یا د تورخم یا نورو لویو لارو کې چې افغانستان له پاکستان سره وصلوي لارې بندوي. د پاکستان د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې ادعاو په اړه څه ویلي دي چې دا کار عمدي دوی د میوې په فصل کې کوي او که تصادفي ده دا نښتي چې هر کال د میوې په فصلونو کې کیږي؟
دا سره چې په تورخم دروازه باندې کومنګ ګورو په تیر وختونو کې هم په مختلفو میاشتو کې دغه سي نخته را مست شوي دوړ خو او تاو کوم قتل شي نه یوازې د مودو رئیس افغانستان دغه تازه میوه او سبزی راځي بلکې په یو لوی مقدار کې دغه د پاکستان نه هم زی که هغه طرف ته مطلب په جلال آباد کې دغه تازه میوې او چکم سبزی دی په نیمه بیا خلکو خرڅ کړي ځکه چې د خرابېدو اندېښنه وه. همدا کار ډېر ختم شوی دی چې کوم لوی پاکستانی تجار دی د سبزیو او د میوو موږ په خپل وکتل چې غوی د تورخم نه خپل گاډي بیر تر راستانه کړل او په خبر کې چې کوم سبزی او د میوو منډی دا نو الته دوی هم په نیمه بیا لا ډېر په کمه بیا باندې دا مالونه خرڅ کړل. نو داسې مونږ نشو ویلای چې دا خاص پوندې موسم کې لیا پوندې میاش کې چې کله افغانستان نه سبزی لیا میوه راځي لیا داسې مالونه، ځکه چې په دې لار باندې خو هر وخت هر قسم مالونه مطلب دې چوڑل کګي راوڑل کګي. خو د دغه موجوده کښاله بنیادی وجه ویلت شکوم دی اغه افغان طالبان غختل چې اغه خپل لوري ته یو مورچا یا پوسټا جوړه کاو پاکستانی ځواکونو مطلب دې چې دوی د تعمیراتي کار نه منې کړل او د دې په سر باندې بیا د لانجو شو. لکه تاسو ته یاد دي د نوړان دې هم په 2014 کې چې کله پاکستان خپل لوري ته یو دروازه جوړوله د پاکستان گیټ په نوم باندې، نو په هغه وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په دوی باندې ډزې کړې وي چې په هغه کې یو پاکستانی میجر هم وژل شو او ډېر ورځو پورې دغه دروازه تړلې پرته وه. هغه نه پسم د ناروغانو په سر او په مختلفو مسلو باندې داسې کشالی رامنځته شوې دي.
بله شنواره صاحب، د تورخم د پوستې په اړه دغه لانجمنه پوسته چې د دې په باب پاکستانی چارواکي او افغان طالبان دوه بیلابیلې خبرې کوي. پاکستانی چارواکي فکر کوم دا خبره کوي چې دلته نوې پوسته جوړیږي، او د طالبانو چارواکي وایي چې دا یو پخوانی پوسته ده، دوی هلته چارې رغولې، یعنی په زړه پوسته کې دوی کار کوو. د موضوع حقیقت معلومات شته چې څه دی؟ کلان راته وایست.
ګوره داسې ده چې کله سړی د مچن لنډ کوتل مچنې نه تورخم صفری نقطې ته، لیا د پاکستان د خوا چې کله دې مخې ځي څوک افغانستان ته اوړي او د تورخم په دروازه کې افغان لوري ته نظر واچوي، نو دا ښي اړخته یو د پاکستان په خپله باندې بره د چک پوسټ ون لیا یو په نوم باندې یو پوسته ډېر پخوانه موجوده ده. که تاسو فکر وکړئ مونږ د تورخم دروازې نه نظر واچو افغانستان په طرف، نو ښي اړخ ته د پاکستان لږه ساحه په افغانستان کې داسې ورنوتلې ده، او بیا کیڼ اړخ ته که مونږ وګورو نو د شبشاد غره په شکل کې بیا د افغانستان ډېره ساحه پاکستان طرف ته رانوتلې ده. نو دواړو خواو نه دا لیکه چې کوم ده دا بالکل سیده لیکه نه ده، دا کګه وګه په یو بل کې وړې غونډۍ او لارې چې کوم دي دا ورننوتلي راوتلي دي. نو دا چې ما په خپل باندې هم کتلی دي او په دې لار باندې مخکې ما تګ راتګ کړی افغانستان ته، زه په خپل هم په تله راغلم، مونږ چې همیشه نه کتلی او په کوم ځای کې دا پوسته جوړږي، هم دغه پوسته د پاسه د پاکستان یو پوسته ده، او دا بالکل پکې ورنوتلې ده په دې افغانستان چې کومه ساحه ده په دې کې. نو داسې نه ښکاري چې دا کومه زړه پوسته وه او دوی ترمیم کوله، بالکل داسې نه ده، دا بالکل دوی یو نوی پوسته جوړوله.
فرهاد شینواری د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال و چې د تورخم دروازې د بندېدو او د سیمه کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سموک راګله ازادي راډیو لري. نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالاتونو د تروریستي حملو 22مه کلیزه ده. د دې کلیزې لره رسیدو سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ننګه کړې، خو دا یې هم ویلي دي چې دوی دا بهیر په بشپړ ډول ارزوي. امید زهیرمل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه ستونزمنه خو مهمه بولي، او وایي هغه په دې فیصله سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خغلی بلینکن تیر شپه له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی د یو دولت په توګه هوډ لري چې د ابیګیټ د پیښې په ګډون په افغانستان کې خپله اوږده جګړه وارزوي او د راتلونکي لپاره ترې زده کړه وکړي. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په دې هم ټینګار وکړ چې دوی به هیڅکله یو بل نسل افغانستان ته د جګړې او مرګ لپاره ونه لیږي.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ډېره ستونزمنه خو مهمه پرېکړه وکړه چې د امریکا تر ټولو اوږده یعنی شل کلنه جګړه پای ته ورسوي. موږ غواړو دا په اثبات ورسوو، او جمهور رئیس چې څه وکړل دا خبره یقیني کوي چې زموږ بل نسل به افغانستان ته د جګړې او هلته د مړ کېدو لپاره نه ورځي. هغه ډول چې موږ په شلو کلونو کې وو نو موږ سم کار وکړ.
د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پرېکړې په اړه تر ډېره تر پوښتنې لاندې دی، او په دې برخه کې تر ټولو سخت انتقاد د هغه پیښې په اړه دی چې د 2020 کال د اګست په 26مه د افغانانو د تخلیه پر مهال د کابل هوایي ډګر په بي ګيټ کې وشو. په دې پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو سربیره یو سل اویا افغانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا متحده ایالاتو د سنا او استازیو جرګې پښتني او ګرویګنې لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د دې ډلې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه یې د امریکایي عسکرو د وستو په اړه یو شمېر چارواکي پښتنو ګرویګونو ته وربللي دي. هغه تیره شپه سی این این تلویزیون سره مرکه کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو په څرګندونو هم نیوکې وکړې.
کوم پیغامونه چې به هغې جنساکې له سپینې ماڼۍ رالیږل له هغه څه ډېر متفاوت و چې هلته پیښېدل. جان کربی ویلي و چې دوی هلته هیڅ وسلې نه دي پریښي. دا تیرویستونکې ده. زه کولی شم تاسې ته وښایم چې هلته د $2 میلیارد پر ارزښت وسلې، مهمات، پیسې او وسایل پاتې دي. له بهرنیو چارو وزارت به نیټ پرایس بېلابېلې څرګندونې کولې.
ویلو ده چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی هم فاکس نیوز سره مرکه کې ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه پښیمانه دی. هغه ویلي تاریخ به دا پریکړه په هغه ډول چې دوی وکړه د مرګونې نیمګړتیا په توګه وګڼي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په مراکش کې له مرګونې زلزلې وروسته نن د درېمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د جسدونو او احتمالي ژوندي پاتې کسانو د رایستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د نږدې 2500 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتشو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبې په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه، د ژغورنې عمله او عسکر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې له چارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اجانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلي دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبې پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 1400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسېږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تېره څه باندې یوه پیړۍ کې بېسارې بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 11مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي ابدې هم زیانمنې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر من اوریدونکو، او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو ادارې د یو راپور له قوله لیکلي چې د یک شنبې په ورځ خپور شوی او پکې راغلي چې افغانستان په نړۍ کې د میتامفیتامین تر ټولو چټک تولیدونکی هیواد دی. په مقاله کې راغلي چې که څه هم طالبانو د 2020 کال په اګست کې واک ته لرسېدو وروسته د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه اعلان کړې ده، خو بیا هم د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې دا هیواد د تریاکو او هیروینو لوی تولیدونکی هم دی. مقاله د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د میتامفیتامین تولید د کورنۍ او سیمه ایز روغتیا او امنیت لپاره مخ پر زیاتېدونکی تهدید دی، ځکه کولای سي د متعدینو شمیر لا زیات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د نننه په ټوله کې په 2019 کال کې 100 کیلوګرامه او په 2021 کې نږدې 2500 کیلوګرامه میتامفیتامین نیول سوي چې دا د تولید زیاتوالی شي. بزنس سټانډرډ خبرونې د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغان طالبانو له پاکستان سره د پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی دی. په مقاله کې لولو: افغان طالبانو روانه اونۍ د پاکستان له امنیتي ځواکونو سره له نښتو وروسته له پاکستان سره د افغانستان د مهمې پولي پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د سوداګرۍ بندېدل به سوداګرو ته درانه زیانونه واړوي.
د ساده رادیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11 پر امریکا د 2001 کال د القاعده شبکې د تروریستي حمله 28 کلی زده. د دې حمله وروسته د امریکا او ناتو ځواکونو د القاعده شبکې پر ضد عملیاتو لپاره پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو د لومړی واکمنۍ له نسکورېدو سره په افغانستان کې جمهوریت نظام رامنځته شو. افغانستان د امریکا او ناتو په شل کلن حضور کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې تر ټولو مهمه یې په سیاست، ټولنه او نورو برخو کې د ښځو حضور و. خو دا دی د دوی برخلیک یو ځل بیا د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په څیر شوی.
نن د سپتمبر 11 په امریکا کې د نن پر ځینو اهدافو د القاعده شبکې د تروریستي بریدونو 28 کلیزه ده. په دغو بریدونو کې دوه نړیوال سوداګریز مرکزونه او د امریکا دفاع وزارت ته څیرمه یوه ودانۍ په نښه شوې وې. دا پیښې د دې لامل شوې چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه د القاعده شبکې د له منځه وړلو لپاره چې مشر یې اوسامه بن لادن د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې او پر دې هیواد برید وکړي. د امریکا او ناتو تر برید وروسته د طالبانو د حکومت لومړی واکمنی ړنګه شوه او د افغانستان په تاریخ کې یوه نوې پاڼه پرانستل شوه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د شل کلن پوځي او سیاسي حضور مهمې لاسته راوړنې، د جمهوري نظام رامنځته کول، بنسټیزه ازادي، له هغې ډلې ټاکنې، د بیان ازادي، د ټولنې د ټولو طبقو د بشري حقونو په رسمیت پیژندل، د اساسي حقونو او ازادیو تامینول وو او له مهمو نړیوالو کنوانسینونو سره د افغانستان تړل کېدل شامل وو چې د ډیرو افغانانو ازادي تامین کړه. د نورو ترڅنګ د لاسته راوړنو ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو لار پرانستله. په تیرو شلو کلونو کې ښځو په بیلابیلو برخو ټاکنو کې د رای ورکولو او ټاکل کېدو حق درلود. کوچني او لوی کاروبارونه پیل کړل او په ټولو برخو کې فعال حضور درلود. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شوې او حکومتي سیستم د ښځو له ګډون پرته د نرواکۍ بڼه خپله کړه. پخوانی ډیپلوماټ او په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل د سپتمبر 11 د افغانانو په ژوند کې ډېر بدلون راوستل او د افغانستان لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړل. لا میرمن بارکزی مو وپوښتل چې د ښځو په اړه د تیرو شلو کلونو وضعیت له نن سره څنګه پرتله کوي؟
ما وضعیت ها را نمیتونیم.
افغان ښځو له 2001 څخه تر 2018 کلونو پورې ډېر څه ترلاسه کړل. د والی په توګه د دوی شتون په کابینه کې، په محکمو کې او ټولنیزو پرمختګونو څخه و. خو نن ورځ موږ د داسې نظام له نشتوالي سره مخ یو چې افغان ولس په ځانګړې توګه ښځې وکولی شي مراجعه ورته وکړي.
میرمن بارکزی زیاتوي سره له دې چې ښځې په افغانستان کې له سختو شرایطو سره مخ دي، نن سبا د افغانستان په دننه او بهر کې د ښځو مبارزه د هغوی پر برخلیک اغیز کولی شي. د بشری حقونو فعال او په ختیځ زون کې د بشری حقونو د خپلوا کمیسون پخوانی رئیسه صبرینا حمیدی هم وایي ښځې اوس له خپلو هغو اساسي حقونو بې برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې له ستونزو سره ورته لاسرسی پیدا کړی و.
په دې فرمانونو سره چې صادر شوي دي، ښځې د زده کړو، تحصیل، د سالمې تفریح، د سوله ییزې راټولېدنې له حقونو او عدالت ته د لاسرسي له حق څخه محرومې دي او دا بندیزونه په سیستماتیک ډول د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي. په خوا د حکومتونو له بدلون او هرې سیاسي لوبې سره ښځو محرومیت ګاللی.
په تیر جمهوري نظام کې د یوې دولتي ادارې مشره حسینه وایي د طالبانو د موجودیت له امله زیات شمېر فعالې ښځې له افغانستانه وتلو ته اړې شوې. هغه په دې باور ده چې افغانستان اوس هغه شان نه دی لکه شل کاله مخکې.
له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلی، د ښځو چارو وزارت یې منحل کړ. اوس ښځې په کور کې بندې دي، په بې وزلۍ کې ژوند کوي، د هغوی معاش ترې اخیستل شوی او په بد حالت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته له راتګ وروسته د ښځو حضور په بشپړه توګه له سیاسي ګډون څخه لرې کړ او هیڅ میرمن په دولتي لوړو پوستونو کې نشته. بلخوا د یو څو محدودو دولتي دفترونو پرته د کار، زده کړې، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ګډون فرصتونه له ښځو څخه اخیستل شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت اندېښنې ښودلې دي.